درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ امریکا د طالبانو له لوري پر ښارونو حملې وغندلې او پر طالبانو یې د بمبارۍ امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه وښود او ویې ویل
دغه جرګه د زور له لارې په هر ډول غیر دیموکراتیکه بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت
د هلمند والی وایي د لشکرګاه ګڼې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
دغه نن جګړه کې دوی تر یو سلو دیرش او سلو څلوېښت لپاره چې د لیتې ملي پاتې دي.
یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندېښنه وښوده.
په وروستیو اونیو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو
د ختیځو ولایتونو یو شمېر دیني عالمانو د امنیتي ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه، دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بي 25 الوتکې په شبرغان کې د طالبانو د راغونډېدو پر ځای بمباري کړې. د کندهار د هوایي ډګر چارواکي وایي نن به په دغه هوایي ډګر کې الوتنې بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن اینډ جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بي 25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکي چې دا برید پرون ماښام 6:30 بجې وشو او طالبانو ته درنه مرجوبله واړوله. د فواد امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډیر شمیر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو ترسلو ډیری نقلیه وسیلې هم ویجاړې شوې دي. پرون ټایمز او میل ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن بي 25 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مرچې بمباري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل مطبوعاتو ته په کتنه کې وړاندې کیږي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤل هلمند چې نن یکشنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګېدو له کبله چې زیانې نه و اړولی د الوتنو بهیر ټکنی شو. د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګېدل چې له کابله د کامیر هوایي شرکت یوه الوتکه د ناستې په حال کې وه، خو الوتکه له کښېناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. د زمري اسد پر نهمه هم د کندهار پر هوایي ډګر توغندي ویشتل شوي وو چې د الوتکو ځغاست لیکه یا رنوې ته زیان واړوو او د الوتنو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوې ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملي چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال یې 40% چارې پر مخ تللې دي. دا کانال 3600 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
شاغل خپلواک دقیقا ونویل چې د دغه کانال د جوړولو چارې به کله بشپړېږي. د کندوز د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه هم وروسته له خپل خبریال سره غږیږو. هندوستان پرون شنبه د جانسن اینډ جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراري اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یوه ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی.
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړیږي. موږ کارونه او عواید نه لرو، نو له اعتراض پرته بله لاره نشته.
په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کرونا د نوې څپې په لړ کې په دوو میاشتو کې لږ تر لږه 2200 کسان مړه شوي دي. په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه 500 میلیونه کسانو واکسین کړی او د دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي. په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کرونا وایرس اخته شوي او تر 4 لک او 20 زرو ډیر ترې مړه شوي دي. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه ځنګلي سیمو ته خپور شوی، په زرګونو کورنۍ کړې کولو ته مجبوره شوې دي. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی، پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې 1450 تنه اور وژونکي چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي، د 1500 الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په حساب 8 ته لوړه شوې وه او اټکل دی چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره راوتلي وو، پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او له دې درکه د اقتصاد د رکود په مخنیوي کې پاتې راغلی. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. 8:06 دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوالو طالبانو لخوا د شارونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنگي الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شار وروسته د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قومي جرګې په افغانستان کې د زور لاري پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو وی دا افغانستان پر شارونو د وسلوالو طالبانو له تاریخوالي ډک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې ویلي په دغو مواردو کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګه او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زوره د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منلو وړ نه دي او د دوحې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو له لارې پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نیمروز یوه چارواکي د نوم نه شول په شرط له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي، بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګاه، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شارونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي، خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یوه مستقیمه جګړه بدله شوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمې جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ ګاونډي هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کېږي، تربیه کېږي، اکمالات کېږي. ډېره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې نه وخته پر فیض آباد شار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغې چې د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي
دغه جرګه د زور له لارې په هر ډول غیر دیموکراتیکه بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دي له قید و شرط پرته د مذاکرو له لارې یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانې ته ویلي ولسمشر بایدن بی 250 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نشه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکې چې په 250 ملي متری او نور وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول وشتلی سي.
د هلمند والی وایي د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمېر سیمې له طالبانو نیول شوي دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبې په ورځ ناوخته خبرې اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسبالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال شوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغلی علیزی په وینا د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکني عملیاتو کې سلګونه وسلوال طالبان وژل سوي چې د یو سل څلوېښتو په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی طلبات ډېر زیات چې هوایي او زمینه دوی وشته سوي دي او کوڅو کې پراته دي. تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سل ډېرش او سل څلوېښتو لپاره چې د لیته مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یې له ځانه خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لیت ځای پر ځای پاتې شوي دي. تقریبا یو سل ډېرش او سل څلوېښت کسه د دوی مړي اوس پاتې شوي موږ ته. نو چې دوی ولیدي هغه یې ولیدي.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چرغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
دغه کسان اوشتل ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باز په ځای کې داخل شوي دي. هیچا یې پرېښی هم نه دی چې وځي بیا ورلګیت ورته وایي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي سرګندونو ته عکس العمل نه دی ښودلی. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې له امله بې ځای سوي کورنۍ وایي په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روح الله چې تازه د کلای کهنه له سیمې بې ځای سوي ازادي راډیو ته وویل
دلته خالی یو خیمات موږ پکار دی بس ګرده بیا ساتره ناستې دي خوندې مندې هیچی نشته. زما په کور کې هېڅ نشته. هلته طالبان دي کنې زه تللم ما خپله خور درته نه کښېنوله.
خلک په داسې بد حالات کې دي چې سکتور سره زیر روانې دي. په داسې بد حالات کې دغونه شی موږ زه داسې اوس اغلی دلته پراتو یو دغونه شی لرو نه چې د ماښام ډوډۍ وخورو. پرون غرمه راغله نانوایی ولا ته درېدلم چې ما له خدای پاره دغونه ولا کلرم چې ماښام یې وخورم. یوه دانه ډوډۍ راکړې ده یو مانی وړه راکړې دغونه په کور کې لرو ولا چې د ماښام یو کپک یو خورم.
د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او له ویرې بهر او کاروبار ته نسي وتلی. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو قمانداني د لشکرګاه له ځایي اوسیدونکو غوښتي و چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي له خپلو کورونو نه راوځي.
و موردل چې په لشکرګاه کې امنیتي ځواکونو ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي. خو تازه راپورونه وایي چې په جګړه کندوز ښار ته غځېدلې ده. له لنډې خبرتیا وروسته د کندوز او تالقان حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل جګړه د کندوز ښار ته هم غځېدلې ده. همدا شیبه د نور حال د ازادي راډیو د خبريال څخه اورو.
سلامونه ښاغلی سروان صاحب. په کندوز کې امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده او وضعیت حالت څه ده تغییر کړی ده. د ښار په ځینو سیمو کې دننه ښار ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. ګولۍ اخونزاده سیمه، د سینما چارایي، د سپینزر کلوب شاوخوا سیمې، د ازادۍ واټ، دغه سیمو ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. لومړۍ اوزې، دویمې اوزې، درېمې، پنځمې او شپږمې اوزې سقوط کړی ده او دم ګړی د ښار دننه کوڅو او پس کوڅو کې جګړه جریان لري. خو بیا امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه به پر شا وتنبوي. خو خلک سخت په بد وضعیت کې دي. هرې خواته خلک د تېښتې په حال کې دي. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده.
ورنش په وستوالو طالبانو لڅو خو د تخار د ولایت په مرکز طالقان هم بریدون کړیو. اوس د طالقان وضعیت څنګه دی؟
پرون شپه نه یوازې کندوز د سخت جګړو شاهد و، بلکې د کندوز گاوند کې تخار ولایت هم د سخت جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو استقامتونو د تخار ولایت پر مرکز پر طالقان ښار بریدونه پیل کړي وو. پرون شپه د طالقان ښار د سختو جګړو شاهد و او روان وضعیت تخاریان سخت اندېښمن کړي وو. خو تېره شپه دومره شدید جګړه نه وه. د تخاریانو په وینا چې په ځینو سیمو کې داسې پراګنده ډزې وې، خو شدید جګړه نه وه. خو د تخار امنیتي چارواکي وایي چې اوس مهال د تخار ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. په ټوله کې خلک له ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي، د سولې لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي، تر څو عام ولس په آرامه فضا کې ژوند وکړي. مننه.
د کندوز او بیا طالقان په اړه مو د آزادي راډیو له خبریاله د دغو دو ولایتونو د وضعیت په اړه معلومات واورېدل.
له آزادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد ښار کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې. دینی عالمانو په یوه غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې روانې جګړې او ناامنۍ وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دنیا عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو د نور ولس نه ګواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو، مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پرېږدي. الله اکبر زمواري د عیسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخیستې ده. جاهل خوارج راسا دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان ته پاره نه دی، اسلام نړۍ ته پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او لدوی ملاتړ کوي چې نږدې پټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤولان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساپی له دنیا عالمانو د مننې سربېره خوښي و خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو نه مننه کوم ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. بر علاوه د دین منګا امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه دا کړه، د وینه ډیر تشکر کوم الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تبصیره نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالۍ ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له لنډې خبرتیا وروسته به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
میل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا پر طالبانو د بمبارۍ لپاره افغانستان ته 250 الوتکې او هیلیکوپتر لیږلي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان د کلیدي ښارونو د دفاع لپاره د 250 الوتکو او جنګي هیلیکوپترو د لیږلو امر کړی دی. 250 جنګي الوتکې لومړی پلا په 1950 میلادي کال کې جوړي او والوتې، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایله زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو تر څنګ ایسی 130 جنګي هیلیکوپترونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سنبال دي. دا هیلیکوپترونه له هوا څخه مځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکای او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو د افغانستان پر ګڼو ولسوالیو او ښارونو یرغلونه پیل کړي او پرمختګونه یې کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 250 الوتکو او جنګي هیلیکوپترو د استولو امر وروسته له دې کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. میل ورځپاڼه وایي د افغانستان د هوایي ځواک هیلیکوپترونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 122 الوتکو کې تر درېیمې برخې زیاتې ترمیم او یا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعاله دي. له بلې خوا ټایمز ورځپاڼه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو 250 الوتکو او EC-130 هیلیکوپترو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو ګزارونه کړي دي. د دې ورځپاڼې پر اساس 250 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا USS رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر ورځپاڼې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د 250 الوتکو او جنګي هیلیکوپترو په لیږلو لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د افغانستان د درو ښارونو د ساتنې لپاره خپلې الوتکې افغانستان ته لیږلي چې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. د ورځپاڼې په عین حال کې ښلي چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات یې له افغانستان ایستلي دي، د خلیج د سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکي دي. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر تر 3 میلیونو اړولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف یو مشر وایي اټکل دا دی چې د دې کال تر پایه دا ستونزه لا زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وایي هر کال په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د اخته ماشومانو شمیر 15% زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړونکی وباله. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating.
دا یو بغنونکې خبر دی چې لبا د مرغه حیرانونکې نه دی. په ورسته یو نه یو کې د جګړو ل شدت سره جوخت وچکلی هم دا کال لا وژونکې او ویجاړونکې پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې خپل مینو بې ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کېږي. دوی حتی نه پوهیږي چې که بیا وږي شي نو نور خواړه به له کومه کوي.
شغله بن مسعود وایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپلو 12 دفترونو کې د خپلو همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وایي دوی په ګڼو ولایتونو کې د RUTF په نوم چمتو سوي درملونکي خواړه هم ویشي. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په هرو دوو ماشومانو کې یو تن چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغیو په وړاندې به زیانګالی وي، په ښوونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوې چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نوره هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیې د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغو ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
په شدید خوارځواکۍ تر پنځو کلونو د کم عمره اخته ماشومانو شمیر 8,95,000 دی. په متوسطه خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,200,000 ته رسیږي چې په ټوله کې په هیواد کې 3,200,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1,20,000 امیندوارې یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوارځواکۍ اخته دي.
د روغتیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وایي د دوی د ارزونې له مخې په افغانستان کې هر کال د خوارځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخته وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هره اونۍ 1,500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2013 میلادي کال پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګري سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر دلګې د شیخ مسل سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له اوږده ځنډ وروسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې پرون شنبه د افغانستان د 11 ولایتونو په پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیل شوې. یو شمېر محصلان شکایت کوي چې د زده کړې بهیر د کورونا له امله بندیزونو ډېر ځنډنۍ او ټکنۍ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
حسیب الله د کابل پوهنتون د اتم سمستر محصل دی. دی وای په یو نیم کال کې د کرونا وایرس له امله تحصیل له ستونزو سره مخ و. د روان کال له پیل راهیسې د نورو محصلانو په څیر نیم سمستر لوستی دی.
په تیر کال کې تقریبا د یو سمستر په تول سره رخصت و، یعنی څلور میاشتې قرنطین و او وروسته له هغه نه درسونه هم کله چې شروع شو هغه هم ډیر سرعت سره مخ ته لاړ. یعنی تقریبا د څلور میاشتو سمستر د یوې میاشتې سمستر ته تغییر وموند او سږ کال چې سمستر زموږ آخري سمستر دی قرنطین کې تیر شو او له دې نه مخکې وم قرنطین تقریبا څلور میاشتې رخصت و. ټوله کې ووایم نو زموږ څلور کلنه دوره د لیسانس 15 کلو ته تبدیله شوه چې دا زما په نظر یو ډیره لویه ضایع ده د وخت له نظره.
اوس له دوه میاشتو قرنطین وروسته د دوی حضوري زده کړې پیل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د تصمیم له مخې د پوهنتونونو حضوري زده کړې د اسد په 14 د دې هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې. دا تصمیم د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي نیول شوی دی. عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرونو پر طالبان د کرونا د مثبت پیښو کې اوڅه کموالی رامنځته شوی دی. کومه طرحه چې د امن روغتیا وزارت له خوا نه د لوړو زده کړو محترم وزارت، معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور نیادونو سره په ګډه جوړه شوې ده، هغه کې ټول مسایل په وزیر ډول سره ذکر شوي دي. خصوصا په کومو ولایتو کې چې د کرونا د مثبت پیښو کموالی تر سترګو کېږي او یا هم کموالی رامنځته شوی، وزارت محترم ته سلیتلی کولی شي چې هلته هم د دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور د پانتونو پرانیسته تر سره کی
په دغه پانتونو کې د کابل، کندز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنشیر پانتونونه شامل دي. د لوی اختر په ورځو کې چې د کرونا وایرس پیښ کډیر شوې، تصمیم ونیول شو چې د هیواد پانتونونه تعطیل شي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې ډاډ ترلاسه شي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کرونا وایرس پیښ کمی شوي، نور پانتونونه هم په ترتیب سره پرانستل کیږي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بی 25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د برید پرون ماښام 6:30 بجې وشو او طالبانو ته درانه مرجوب له اړولې ده. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیلمند چې نن یک شنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي، پرون پر دغه هوایي ډګر د دوو راکټونو د لګیدو له کبله الوتنې وځنډېدې. په کندز ولایت کې د نوې ارچی کانال د دویم برخې د جوړولو عملی چاري نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. دا خبره د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک کوي. هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅې ته دوام ورکړ. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې ولې ځینې ځوانان جاري هوا سایل لکه چاقو، برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
داسې روزل شوی چې د هر څه ترلاسه کولو یوازینی لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکی.
او ځوانان څنګه د جاري هوا سایلو لکارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر شي.
دا سزوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاري هوا سایل وي یا هم ترملا تړلې وي. دا جاري هوا سایل چې په خارونو کې په مهزر او پارزانه به خرڅې کی، ځکه یې ځوانانو ته هم اخیستل آسان وي. دا جاري هوا سایل هغه وخت ځوانانو لخوا کارول شوی هم دي چې له چا سره لانجه راغلي او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوي. نو سره له دې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولې ځوانان له ځان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکو هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدای دې چې ماشومتوب کې دوی په رواني لحاظ ځورول شوی دی، له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی او داسې روزل شوی چې د هر څه ترلاسه کولو یوازینی لار زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیا چاري هوا سایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لوري د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لاره په زور کې ویني، په داسې وچلند کې ویني چې په د هغې په وسیله دوی وچا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي، د نورو هر څه غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاري هوا سایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان د په ماشوموالي کې ښه وي، د کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاري هوا سایلو څخه لري ساتل شوي. خو چې کله لوی شي، د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي،
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي ډېر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډېر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي، ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډسپلین برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی چې زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لرې وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دي چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلا هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریه وسایلو کارېدل ډېر دي او ځوانان چې ډېر کله له ټولنې متاثره کېږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي تر څو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي، دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري، کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریه وسایل ګرځوي هغه ویني د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوانو پلار یې وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. په خپل فامیل کې ډیر کوشش یو کړ چې هر طرف ته لاس واچو چې د بیوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریه وسایلو ته مخه کړله او غلا او بعض نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا ولا چې یو ورځ دائم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دائم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شي چې اوس خپل ځای نه نشي چې پورته کېدل او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلف کیږي، ورسره خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو دغه ټولو کارونو مخنیوي باید وشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کېږي نو جاریه وسایل په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هغه جاریه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بکس پنجه داسې نور شیان دي کاروي چې د قتل هم مسته کیږي، د کیو څوک زخمی کیږي. هم دا د دوی د ټول عمر د بندې کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېده، چې د دوی د ټول عمر د بربادي سبب ګرځي. نو په دې خاطر باندې تدې چې بد واقع به د جاریه وسایل د کارولو یو څوک تجربه کې ښه بدای چې هغه وسایل د ښوونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر حاکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
او
استاد نن سبا یو شمیر ځوانان لزان سره چاقو په جب کې ګرځي، بوکس پنجه په جب کې ګرځي، دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا دغه نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي کنه نور ته د ضرر رسولو یا د بدمعاشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې دپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بیا معنی کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولی شم په دغه محیط کې چې ډېر زیږ محیط دی، زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکړي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو، د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو چې تلاسه چوچ ښکاره شو. ډېر نمونې هم دغه دي. تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځای وکړه د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغوی ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږه اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپېریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلی چې ستاسو په نام داسې ډلې جوړې کړي، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک په انتون ته راغلی چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي؟ لاغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي، په کتابو کې نشي کولی. بعضې وخت زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. مونږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیلابیلو وجوهاتو له مخې ډیر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډیر لږ سنجولی سي خو ډیر لوی برخورد ښودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو پبند څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې پبند شته دی، ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې پبند جوړ شي. تاسو که تاریخ کې وګورئ، ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسئلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي. بیا کله چې پوهنتون مکتب دوره وي همداسې وي، کله چې د پوهنتون دوره وي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي که وغواړو جدي مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالي نه باید بېبل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنگونه کوي، دا د سرک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سرک له غاړو راخیستل پکار دي کنه؟ کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، ستې وغورځوي، او نور څو کولای شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي؟
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کېږي چې هغه جرمي ډلې دي. او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي، د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالېږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو
زمون پټول نه کې ټوپک آزاد خرڅيږي او دا صریحاً د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون نظر او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بناً زمون بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یوان دیخنه د بشري حقوقو نقص دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرلپسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلې دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځای کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خپرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لالګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. زه ورسره پوښتنه یو ځای وکم، د بشري حقونو د سرغړونې لاړخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشري حقونو په هیواد کې بهیڅ ساری پیدا نه کړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی او ډېر خوشنونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج و کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي او دا ولسته او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکي خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح. خو په هغه اندېښنې چې له دې اړخه یې په ځانګړي ډول ستاسې سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي. 10 میلیونه وګړي ملا د پخوا نه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې واده کېږي. 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان په ترانو یا په شاکه قارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13-13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې اولس سره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا اولس او زمونږ اندېښنې راپارولې دي او بیا بیا اولس د جنگ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي. هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغوی ته کومکونه کوي او دا غي باندې غکړه ده په نړیوال ټولنه باندې مغکړه ده په ملګرو ملتونو باندې مغکړه ده جنگي جرمونو په نړیواله محکمه مغکړه ده چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بے تفاوت پاتې نشي او که چې ته بے تفاوت پاتې کیږي نو دا ناورین په نړۍ کې خدای مکه ډیر بے ساری
نمې لومړی را پدی خو چې جګړې زور واخیسته په ځانګړي ډول باندې ستاسو ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سمستند معلومات ترلاسه کړی دي او کې د چوال خوانه ډیر تر شوی دي
ګوره په اوس خلاف هیواد کې وضعیت هغه چې تاسو شاهدان یې ولڅ شاهدان دي جګړیز وضعیت او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشری حقونو په سرغړونو باندې چې چیړنې ترسره کړي تر څو پورې مستند کړي ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي هغه ټول وینې په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي او د بشري حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کنجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستندې کړي په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغه سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي
حال صاحب په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې زر تنه ملکیان همدارنګ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورنو راوستې دي په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي په دې برخه کې کوم معلومات شته
لکه څنګه چې مغه سپر رسنۍ کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي راپورونه ورکول کیږي زمونږ معلومات همدغه دي ولې د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړي چړونو ته اړتیا ده چې به تر په پلاوي وټاکل شي هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغوی کې ملګري ملتونه هم شامل وي نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي او ملي د بشر د حقونو به طرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعیاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادارې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنگي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنجو کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې دي
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي ولې کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري هغه ملګري ملتونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده د بشر د حقونو شورا ده د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده هغه باید په دغه وخت کې لاس په کار شي په خوشحالۍ سره هغه هم یوازې پر راپورونو باندې بسنه کړې ده او هغه څه چې په دغه حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول په کار دي او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کیږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري
تاسو وړاندې د بېطرفې څېړنې یادونه وکړه د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایات حالاتو د بی طرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
نه بالکل ولې نشته دی. دا 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 د جنگی جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنگی جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغې محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو. اوس که چیرې د بشر ضد جنایات په روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي که نه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څېر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خواشنۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنگی جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشنۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلی شوې وی نن به موږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو، خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنگی جنایاتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنگی جنایات زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هیڅ جنگی جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشنۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسو ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
I'm not afraid. باور.